خو حکمت الله وای چې نه غواړي د غبن والو زوی
غدا تبلیغات کوي حیدری والی د کابل نو کزه غواړم چې زه د بند لمان زوی سم نو زه د بند سره په یو کیلومتره کې قرار لرم نو زه د غنن شپم د بند په بل مخاړم نو زه کار ورسره نه لرم د تبلیغات دی
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو په خوانی سرتیری وو په شکردری ولسوالۍ کې زیږیدلی اته ویش کلن دی واده یې نه دی کړی او تر نه هم ټولګي پورې زده کړې کړي د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورکړې ډډه کوي خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د منپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړې ننګرهار کې کار پیل کړی خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی وو او وروسته 2 میاشتې بندې تیر کړی د حکیم الله یو ورور تر 3 میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و نوموړی شاوخوا 4 اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرې ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو مختار ازادي راډیو ته وویل چې روري د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیری جنازه باید ونسی حکیم الله له ازادي دو وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو د پوستي قومندان وو د لوګر د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدې په میاشت کې یوه پوسته سره له 8 پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه د امنیتي سرچینو د طرزالعمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسی کولی چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استخدام کړي حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن وو نو بیا ولې په پولیسو کې استخدام سو د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ازادي راډیو دغه پوښتنې ته ځواب ورنه کړ د لوګر د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه موجود چې کار کړی چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او کنه د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولی او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږی بدل سوی دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي د شکردری ولسوال گوهر بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بده ملاحظانه
حکمت الله ور سره کسان پټ ګرځي ډیر ژر په هغه لري پرتو سیمه کې چنو وړه تک راته کوي تصفیه شو حکمت به ونی
د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي راډیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده مختار د ملي امنیت له زندان ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاوه د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د رادیوي مجلې نننې غنمو پيوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي د خبرونه زنګړه راپور مو خزینه سنگار تو کی وخت زنګړه کړه ده
او یو رقم بو بملوی دغه به مضبوط او کلکو او دا بنګ دي سوبدو وګدو لاس پتی نه کون ډکو یو ځان به خلق چول
په هنر جاج کې لا چړنوال محمد نبی صلاحي سره د سریز لیکنې په میتودولوژي غږیګو
نو تیوریک بنسټی دا ده چې سریز به د اثر په برخه سده په سر کې راځي په برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب دلی کلو من هدف او غایه
پا فنکار که ده عرفان احمدی سره ده هغه پا فن خبری کهو
زمان لولکوالینا لشیر ترانو هنرونو سره علاقه ولا ده علاقه باعث ولا چیز
پا زرپانه که با ده ماشومانو لپاره ده مرغاوی او گیدری کی سواب ری
ای خدایا تا خلمان زمان نیازبین واخستا ما هم ور پسی ور مرکی ای خدایا زنور جوان نگوارم
او پو ریخمین خیال که به حالاتو تا ویل شوه نظم واب ری خامخ دا تلویزیون په پرده ګورم بم الوته د خوانزي پر ماشومانو په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده د میندو ژړاګانو د طالب په لاس کې تک سپینه توره انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتي میړه ندي او سرونه پرې کوي ل خپل ورونو.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونه د ازادي رادیو د پخوانی خبريال جان اقا الکوزي د مړيني پنځم تلینو هغه کلونه کلونه له ازادي رادیو سره د خبرونو د پروډوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ. جان اقا الکوزي په 1416 هجری مریز کال د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې سرته رسولې وې او د ماسټرۍ لپاره په تایلند کې وخت تیر کړی و. الکوزي د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ډېره موده نتاقي کړې وه او بیا کاناډا ته مهاجر شوی و. جان اقا الکوزي په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال و. الکوزي په 1401 هجري مریز کال له ازادي راډیو سرکار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلي په 24مه یله دین نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنیو سره کار کړی. د راډیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان اقا الکوزي روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. خوشحال بابا وایي چې له چا نه حقه له مرګه ویره ده، دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده، زرګر وخی مات کا اوګی کا سازه، لا تر وخی نه اوګی بهتره ده. آیا وخی پیژنې؟ دا چې وخی څه دي، په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس یې هم میرمنې کاروي او که څنګه؟ تفصیل به د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په ریپورت کې واوري.
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتوب څخه یو هم د لاس کړی و چې په لږ توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سینګار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغه د سپینو بنګړو او غمي په کیښو ناویان له بیغا چول بوګان بو د سپینو ټیکه به مو پیر سرو راووتله، او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی. پخوا په وخت کې دغه شی به مونږ به کارول او یو رقم و به اوبه ملوې دغه بیا لږ مضبوط او کلک و، او دا بنګړي چې اوږدو اوږدو لاس پکې نغون ډکو یو دانه به خلکو اچول. دغه شی نخلای شو نشته سره نه و دغه شی به جوړول ولا نه په وختونه تیرول.
یو ځوان نجلۍ وایي چې د نیاګانو د لاس نښې ورته همدا کړی پاتې دي او په ودونو کې یې د افغاني کالی سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیاګانو میندې چې کوم دا وخی او ټیکۍ او دا وختني شیان به چې اچول، پخوا به په ساده ډول سپینې زر څخه جوړ شوي او دا په یو ډیر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي، ډیر ښکاری رنگارنګ دی. د پاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو، او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشحالیګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بل انجلې وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګار توکو بڼې بدلې شوي، خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي.
زما نوم سنا ده. د لاس کړی مثلا یا ګوتمې او یا غاړکۍ یا چشي هغه په دې وختونو کې ډېر زیات رواج شوي دي. افغانستان کې کله پیدا کېږي هغوی د پاکستان نه زیاغه شی نه ځان سره اخلي او راوړي، دلته ډېر زیات رواج شوي دي. لکه د پخوا د زمانې څخه لږ توپیر لري، ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي یا ډیزاینګ پکې شوی دی، نو ډېر خلک دا خوښوي. زما خوښېږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مو دي خلک هماغه طرف ته ډېر کوشش کوي.
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړی دی ولري.
زما نوم فریبا. د لاسونو کړی پخوا خو ډېر توپیر درلود، پخوانی کړی سپینې زرو نه جوړې دي، او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي، ښایسته غمیګانې پکې کار وشي، ښایسته ډیزاینونه پکې وشي، او دا مې ارمان ده.
یاد دی وی چې د لاس کړی وخی او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل، اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او ځای یې د سرو زرو بنګړو او کړیو نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې محرومې پاتې کیږي.
په شرقي هیوادونو کې د کتاب لیکنی او چاپونې ځانګړي دودیزه میتودولوژي لا هم عام ده. ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده. په دغه برخه کې کوم علمی لارښود نه تر سرګو کېده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده. دا چې سریزه، تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو.
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنی ستاسو لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی. په دې روسیو کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی. په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریز لیکنه دا یو ډیره زیات مهمه مسله ده، ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریز لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چې وي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغوی دې دا ولولي او د هغې نه دې زده کړي چېره سریزه څه ډول لیکل کیږي. نو که چېرته په سر کې راته دا ووایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کیږي په یو کتاب یا په یو لیکنې باندې؟
ښه خبر ده، سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې تاریخ لري. سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده، هغه برخه ده چې د کتاب د یو اثر د لیکل نه وروسته لیکل کیږي. سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه سکل یو مؤلف ولې دا کتاب لیکي، دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کیږي. سریزه په کتاب باندې راڅرخي، هغه اثر چې د لیکوال لخوا لیکل شوی په هغه راڅرخي. نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي په دې برخه کې لیکل کیږي او دغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پورې کړ دا به پکې توضیح کیږي او دا به هم کیږي چې په دې برخه کې ما څه کار کړی، کوم میتود مې کار اخیستی دی او کوم نوښت مې کړی دی. نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي.
سړی صاحب، د سریزه برخې کومې کومې دي؟ مثلا یو هغه نړیوال سټنډرډ دی چې ټاکل شوی، یو هغه چې موږ بیا په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو 80% د نړیوالو اصولو سره ورته دي، برخې کومې کومې دي د سریزې؟
او داسې ده چې د سریزې په برخه کې د ما د څلنوالې اثر په پښتو ادبیاتو کې د سریزې لیکلو دود او ارزښت څومره ونډه ده؟
بالکل،
او زه فکر کوم چې تر اوسه به د نړۍ په ادبیاتو کې هم د سریزې په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی. ما په دې برخه کې د یو شي نه یو داسې یو الهام واخیست چې کله دلته په یو اثر باندې په هغه باندې هغه قرآن شریف باندې چې عربی نه په دري متن باندې د یو آیتونو هغه نه پرته یعنې ترجمه شوی او دغه اوس زلمي هغه مشکلات پیدا شوي که نه، نو هغه باندې د مقدمه لیکلی وو بیا بس بیا مشکلات او پرابلمونه ټول خلکو ته معلوم دي. نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سریزه لیکل سریزه څه شی ده، د چا صلاحیت ده، د چا واک ده، څوک باید ولیکي، په نړۍ کې څنګه ده، غرب کې څنګه ده، په شرق کې څنګه ده. نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولای شي زه تا ته یو څلور پنځه صفې ووایم که نه؟ خو خبر دا ده چې سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سیدی اثر په لیکلو باندې لاس پوری کړي
او
هغه توجی کی او داس لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړي د کومیتود نه کار اخستې داتې
زما هدف هم دغه تو لکه موږ چې په دې نورو څېړنو کې کله چې اصل موضوع ته زول غي وړاندې دالي کوم چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوي د شالید بیانوي آیا دا د سریزي برخه ده کنه سریزي
بالکل بالکل باید کیراس
خا یو بل موضوع سره ایسه د تخلیقی اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی یو سریزه خوب موږ کړه په سیډنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریزه لیکي دا د لیکوال حق مګر په دغه تخلیقی اثرو کې چې مثلا شاعری دی وکسته بل کس پر لیکي آیا دا سریزه ده کنه
د سیدا چې دلته یو شی مثبت او منفی دی وژنه سریزه سریزه د چا حق ده تر هرڅه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخته سره که ضرورت و غنی خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې د رسمي مراجعو لخوا خبرته زی
او
نو په وبا د سریزه لیکل کی تر هرڅ اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق
بالکل
ځکه چې په کې د دې اثر د کتاب د لیکلو دغه هدف توزیږي خو بیا یو څوک ولی چې خپل اثر بل چاته ورکی نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي دا څه نشي کېدل او دا څه شوی دي چې د انجینر برخه کتاب لیکل شوی خو د ټیپ ډاکټر مخدبه پیل یا د ټیپ برخه کې ډاکټر او انجینر پیل کېږي دا په بیل مسلکونه نو په دې کې دا د چې څوک مقدمه پیل کی کم تر کم باید اهل مسلک دی ورکړي
بالکل
بل خبر دا چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې په خو وختونو کې چې دلته باسر چا پیدل دوی با د کرکتون کنه د سات په ویل کې زه دا شی لیکم کې دا چې په دې باندې څوک چې ویلګي نو کوشش وکاو چې دیش مې استادانو لیکونه په مقدمه په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریزه لیکلې هم داسې استاد رپی تقریبا په 200 کتابو باندې سریزه لیکلې یو شمېر نور کسانو لیکلې بیا ځینې کسانې دا سریزه نه لیکي غزن فر صاحب مثلا سریزه نه لیکي او خدای دې خپل طبیعت او په نړیوال په نړۍ کې څنګه دا دا برخه کې تب مراسو نو په دې کې اته د سیو اپرات هم وسو چې په جن اثر باندې سریزو شمیر دومره ډیر شوی چې اصلا هغه وستون کې د اصل کتاب د متن لیکل نه ډیر لري ساتل شو دا همسه سې اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریز راغل نو دا وستون کې به دا لس سریز ول ولی بیا به د څومره حوصله چې د متن ته ورسي اوس په نړۍ کې دا رسل چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې دي او هغه وای چې تاسو لوستونکې مستقیما د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستونکې د دې اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اثر اوس په نړۍ کې مخکتنه کی باید مخکتن په مغ کې په مراسمو کې بیا دی یو کرکتن هم کی
او زلته د تقریز او د سریزه خبر راغله تقریز او سریزه توپیر لري کنه
بالکل لري ما بکنه غول په دغه اثر کې نه تنها په سریزه تشریح کړي بلکې په دې سر مې تقریز
او
په خدا تقریز په زوی دمته سي یاداشت مخکني خبري دا پرمونه ټول تشریح کړي نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وایي زیاتره دلته د موږ دغه تحقیقي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لکه مستند نظر کې ورکی دوه درې کسو ته دغه لیږي او هغه تقریبا ته دې هغه ورکی
بالکل
نو هغه په تقریز په زوی د اثر سټایل
بالکل
او تقریز په غدات تقریز په غدات باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې کې یو لیکوال په یو اثر باندې تقریز ورکوي په غدات باندې هغه کې باندې اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راکړي روحانه کوي او بل کې دا اثر مل سره تر پای وکړو دغه هیګنې دغه نیمګړتیا وي دا هم باید خپل تخریج کی راوی په دې خاطر دغه تخریج له غیر تخریج نشته زویلی کلمه تفاوت او دا د بیکره کتن تنګی پورم مګ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال پر مګ باید څل کولی ولر یعنی د سره تر پای به صفات نه
بالکل
ز دې ته هم اوس یعنی فکر کوم زه خپل اعتزال ورته وای کله چې زه د چا سر ګور په کې مشکلات وی دلته خبر داسې د چی من بغش په یو تا وای سره کدا غدا غدي مشکلات ده حل کړ صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکواله با پغه کی خپل په دې تقریص په متن کې دالیکل چې په دې کتاب لاري څه پکې دات کې د سره غلې د سره غلې د بيد اسلاس د بيد اسلاس په دې خاطر دغه تقریص د سپورا لیکل کی کرکته نه تنې دی پورم او هغه څه ویل کې کی غسته نه نو دغه څه د مخکنی خبرې دی د شتوندل پرمونه ماته شي کړی په پښتو ادبیاتو کې سریزا څو خلک کل شوی د لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نسته تاسو ته لاولیا په لومړي اثر باندې کنه
خدا ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریزه دی غزاینه معلومه سریزه مونږ اخلو یا د خوشال خان په ډول کې خوشال خان په دې برخه کې بیا یا خوشال خان په دې یو به جوړی دی یو شاعر به جوړی دانشمند دی په دې برخه کې خوشال خان مخکښ دی
بالکل
نو دا دې یو جواب باسو بل خو دا چې کومه مقدمه معیاري دي کومه مقدمه غیر معیاري دي
کومه
نیمه معیاري دي جنو کسانو په اصل کې مثلا سریزه مګر لا دې یادش لیکل جن خلګو دې یادش لیکل مګر هغه فورم چې وکتل سي سريزه
او دغه فورمونو ترمنز بیلختم تاسو په خپل کتاب کې وځي
کړی بیلخت ما کړی او د ما د سريزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راورټي سپ غربي چلونه کې خو د پورتو چلونه
بالکل
پلار ورته وايي او غربيان هغه یا تر کتابونو چې د لاست اور هلي په دغه کتابونو باندې یاد شتون لیکلي نو په روبه باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلي وو باندې خبرې کړي بیرته معصور ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصور ادبیاتو کې په هر پړاو کې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلي په برخه کې بیا چا څومره لیکلي بیا جنې کسان چې ډېری مقدمه لري لیکلي دي یو باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې موږ ځوان نسل ته دا ویل دي چې مقدمه اثر دل کنه د طاحت د لیکوال حق خځه په یوه کې باید من هدف توزیږي هغه یې د کتاب لیکلو توزیږي په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته فريد چې لوستونکي خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
بیره منن خاص کوره زوان لیکوال او شاعر عرفان الله احمد زوی چې له ماشومتوب له هنر او شاعرۍ سره علاقه لرله او د همدغه علاقې لمخې مجبور شو چې شعر او لیکو کړي هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یې قلم لا پوخ کړ او کوخخ کوي چې خلیکو کړي په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي
فنکار ز عرفان الله احمد زینو میګم د کابل ولایت اوسیدونکی ما پښتو ادبیات ملوستي دی او پښتو ادبیات ماستری پروګرام کې زده کړیال یم دنده می چې د کوچانو ادارې ویاندم او سره د نشرات مسول
راځو دې ته چې څه بایس ول تاسو د ادبیات خاطر اسی
ډېر په هاندا وای چې دا هنر ده او ډېر تر علاقه پورې مربوطیږي زما لوړکوال نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چې ز کانکور کې ادبیات پنځه انتخاب کوم بیا ادبیات ولولم او په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پوري سکار وکم شاعری وکم لیکوالی وکم نثر ولیکم همیش به می لنډی کیسې لوستل ناول نور لنډی کیسې چې دا غو مختلفو مجلو سایټونو لدی لارې هغه سوي دي خو نور ټولګم تقریبا دو ټولګي هغه چاپ ته آماده دي و به ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولای سم یا نسم خو په هر حال نور یې همداسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړي دي زه چې دلته اوس کوچانو ادارې کې ما د کوچانو د تاریخ د ژوند د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپروم نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیاتو خواته دي د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي. تاسو څومره د خبرې سره موافق یئ او څومره مو په ژبه کې په وینا کې الفاظو کې تغییر راغی؟
ادیبان ټول داسې نه سو ویلی چې هغوی د ډېره ښه وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دې ولري. موږ دغسې لیکوالان هم پیژنو په تیر کې او حتی دا اوس هم ژوندي مثالونه دي چې هغوی ډېرې ښې خبرې نه سي کوی خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي. نو دا زه په دوه کټګوریو باندې ویشلی سم، ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولی سي البته ادیبان، او ځینې چې دا بیا ډېره ښه لیکنه کوی سي.
یعنی یوې خوا ته مهارت لري،
او دغه مهارتونه دي، نو او دغه هنر ده د لیکوالي او د وینا فن ده کنه. نو انسانان توپیر لري چې څوک په کومه برخه کې ښه ماهر ده.
تاسو څنګه لیکل ښه کوئ او که وینا؟
والله ما ته خو زه چې اکثره وخت دا ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم، خلک زما غږ خوښوي.
خیلی بلبلانو یاست.
نو غږ مې هم خوښوي او لیکنه کې هم بد نه یم.
بلکې تاسو دې ته چې کله تاسو شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل، هغه مو په یاد دي چې راته وی وایي؟
د شعر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم، د ښوونځي ما لومړنی شعر ولیکه، او هغه شعر مې هم چې د پوهنې ته مې لیکلی و. زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ یم، تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی، نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم. نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه، کوم به راته ووایه؟
شعرونه خو ما سره ډیر دي، ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي. ما خپلې سیمې ته یو نظم لیکلی ده، دغه به در سره شریک کړم، هیله ده چې خوښ مو سي. دغه نظم مې چې دا خاکي جبار ته لیکلی ده. د کابل د زړه ټوټه ده، تورو غرونو رانیولی، یو انځور د زوړ کابل دی، بزرگی د معلومه، هر یو بوټی یا اکسیر دی، هر تیګه یې لالونه، د اوبو قطرې به در کړي، نوی ژوند تازه روحونه، په هوا کې ډیر زور دی، کلکوي دي اندامونه، خوروي دي، جګوي دي، نسوي دي، مستوي دي، د زرکړو آوازونه، د غرسو ښایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي، دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، پسینې لاره ورکړه، غرب او شرق سره یو کړل، د وریښمو لار ته ګوره، هیوادونه یې بدل کړل، د بودا پام یې جلب کړی، معبدونه یې آباد کړل، زحمتونه یې ګاللي، بروجونه یې آباد کړل، منارونه یې ژوندي دي، خلوتونه یې آباد کړل، دغه خاوره قدرتی ده، شازلمیان یې زیږولي، قهرمان هر بچی دی، میړنیان یې زیږولي، ملالۍ پکې اوسیږي، شنه زمریان یې زیږولي، برایډن یې کیسه کړي، کتابونه یې شاهدان دي، زحمتونه یې ګاللي، هجرتونه یې معلوم دي، دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، بزرگان یې زیږولي، خپل دین باندې مین دي، شهیدان یې زیږولي، افغانیت لا ځوانیږي، افغانان یې زیږولي.
ډیر ښایسته، ډیر زیات. رسو دې ته احمد زی صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی، په اکثرو کسانو یې ډیر زیات تاثیر وکړ، مثلا په کورونو کې کیناستل، څنګه په دې وخت کې دیم شعر و شاعري وکړه کنه؟
او دا خو د موږ لپاره یو ډیر ښه فرصت په دې باندې و، سره له دې چې مریضي زیاته وه، تشویشونه زیات ول، خو له دفتر نه له کارونو نورو مصروفیتونو نه بېغمه ولو، نو دې برخه کې مونږ کافي لیکنه کړې ده. انشاءالله راتلونکي کې به دوستانو سره شریک کړو.
دا به سره قمی دي کتاب په بڼه که به همداسې په مطبوعاتو دوزی کې وایي؟
مختلفو برخو کې مقالې دي او ورسره لنډې کیسې کله ناکله لیکم.
بله، د کورونا بدرنګه څېره دې پکې انځور کړه.
او یو کیسه دغسې مې لیکلې ده چې په هغې کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي، او هغه چې ده بیا په روغتون کې ورسره څه ډول چلند کیږي، دغسې یو کیسه سته.
دا کیسه به څه وخت چاپیږي؟
دا به انشاءالله لومړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سي، او بیا به هغې نه وروسته مجلو، بیا زما کوم کتاب چې چاپېده د لنډو کیسو هغو کې به راځي.
بله، که دا راته ووایه چې دغسې یو واده لکه کرونا سره لکنم دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي تر څو لیکنه که په نظم کې که په نثر کې نورې پخیسی
دا سیدا دا لیکنه او شاعری چې دا خو د حادثاتو زیږنده ده حادثې پیښې دا چې دا ټول د لیکنه لپاره خام مواد برابروي طبعا لیکوالانو دغه سي حادثې دغه سي پیښې دغه سي واقعیت چې رامنځته شوي یا رامنځته کیږي د هغوی لپاره خام مواد کیږي او هغوی حتماً له دې څخه په الهام باندې خپلې لیکنې کوي دا که په شعر کې او که په نثر کې
تاسو لپاره څه وخت ډېر زیات مناسب ده کله چې آرامه څوک نه یي فضا مارامه یي ښه لیکنه کولی سي او که په شور ماشور کې
نه زه خو اصلا چې دوم نفرم را سره یې څه نسم لیکی باید یوازې اوسېږم بل زه چې ډېر خفه سم بیا یو شی لیکم پیښه راباندې بد تاثیر وکړي بیا ډېر زر یو څه لیکم او دا لیکنه خو داسې که یو خاص شخص تم کیږي زموږ د ټولو انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي یو بل څوک خواتمن ګټه ترې اخلي
تر اوسه څومره لیکل شوي شیان مو چاپ شوي
ډېر لس او یو نوې کیسه ما د کیسو یو ټولګه چاپ شوې ده لغین اورسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده لاندې کیسې مې لیکلې دي دوا ناولونه مې لیکلې دي نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کوم او ورپسې بیا د لاندو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو ورو چاپوم
کله چې یو څوک غواړي په موضوع باندې کار وکړي که هغه نظم وي که هغه نثر وي د دې راټولول بیا د دې لیکل ډېر زیات سخت کار دی له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپېږي هغه لګښت یې هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي تاسو ته کوم اړخ ستونزمن دی
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي اغه اتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي د چا پاک له باندې چې دا ستونزې ستنه ډیرې لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي دوی نسی کولای چې په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي په دې برخه کې دولت مسؤل ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي د دوی دغه اثر چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي همدارنګه اوس د خبرندوی ټولنو باندې یو نیوکه زه باید دا وکړم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړې دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نه ښه کوي د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه یې ورته چاپ کړي ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي د هغې لپاره هم ډېره زیاته ګټه ده ځکه هغه څوک چې مالي ملاتړ کوي د هغه نوم په کې راځي نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي د هغې لپاره ډېر زیات مفید تمامېږي
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي
له تاسو ډېره زیاته مننه د یو تلپاتې او سوله ییز افغانستان په هیله
درنو ماشومانو نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي راځي زرپانه کې له تمنا واورو
ګیدړ او مرغاوی لا به غرمه شوی نه وه چې ګیدړ د مرغاوی او د ډنډ په طرف په ډیرو چغو را روان دی په ډنډ کې لمبېدونکي مرغاوی ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیران شوې ګیدړ چغې وهلې هلی چې تباه شوم دا په ما سکانې وشوې مرغاوی حیرانې ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي تر ټولو مشره مرغاوی د ډنډ غاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل ګیدړه ولې ژاړې څه در باندې شوي ګیدړ سو سلګۍ ووهلې او وی ویل نن مې کور د خاورو سره خاورې شو زما خوږ کور نن وران شو بیا به هیڅکله هم جوړ نشي زه تباه شوم زه برباد شوم و زما خوږې مېرمنې و زما کور ودانې زه د چاته پرېښودم له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چغو وهلو پایل وکړ او په ژړا کې یې د خپل ښځې نوم واخیست چې دی یې یوازې پرېښود او هغه مړه شوه د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کوو او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې د ډن نوري مرغاوي هم ورته راټول شوي. هر یوې له ګیدړ سره خپل همدردي خودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټول مرغاوي د ډن غاړې ته د ګیدړ غم رازي ته راټول شوي. د ګیدړ په مخ سپینې وښکې را روانې وې او یوازې د خپلې میرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډیره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او وی ویل، اے خدایا، تا خو له مانه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې. اے خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ور زیاتې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوی د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړه وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړي. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چغې نورې هم ور زیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د میرمنې د ښخولو لپاره راسره بل هیڅوک نشته. حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې میرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغاوی تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا زړام نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم. نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم. نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باور حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ میرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوست نیولی و او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې وښکې پاکې کړې، مری یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي، تندر دې زما د کورنۍ پر نورو غړو را پریوزي چې زه یې یوازې پریښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوی ته وویل، خورې راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کړو. مرغاوی هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوی له یوې شیبې مزله وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوی ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوی خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خوار په غم کې دې راسره ځان شریک کړ. د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوی هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوی خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوی چې د ګیدړ په پنجیو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتي او وجودي توکو څخه یو توک دی. د شعرپوهانو له نظره بې عاطفي شعر ته شعر نشو ویلی، ځینې خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وایي. تاسو ګورئ، هنر که ښکلی وي یا هیجان پاروونکی یا تصویر درلودونکی، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروستی بریده چې عاطفه بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دل څیر مې نه وژلي، په کاري میز مې ښه سمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه مې شیندلي. نن مې زړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات مې دي له څیر مې نه وژلي،
په کاری میز می خسمه ګډوډی ده، کتابونه کاغذونه می شیندلی، کمپیوټر می هغه بل خواته پروت ده، ټلیفون خو می بیګال قسته مات کړ، د مریو پوخ کې بند هغه قلم می ډبرزړی هم ستاله قسته مات کړ. پورا شپک شلو سوچونو یم اخسته، کلا وایم ځان وژنه وکړه خدا، ژوندون هسی هم مرګی ته انتظار دی، زه یې نه کوم، زما ترینه توبه ده. د ملګرو رابطونه مې زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دی، تش د ځان دی، دوی زما له ناچارۍ نه څه خبر دی، دوی پیاوړي دی، غښتلي دی، خانان دی. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم، بم الوته د خونځي پر ماشومانو. خامخ د تلویزیون په پرده ګورم، بم الوته د خونځي پر ماشومانو. په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده، د میندو ژړاګانو، د طالب په لاس کې تک سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو. د اسلام په ننګ راوتي میړنې دي، او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. لدی اخوا د څو پیغلو لپټې می په سرک باندې خوري وري پرتی دي، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشتا، لسرتيري می پریشوي دواړه پخې دي. خور اخوا څو سپینسترګي سره ناستي، د وطن په تجزیه باندې بحث ده، دوی هر یو وای وارث د دې وطن يم، سره شور دي همدی باندې بحث ده. زه رانه د تلویزیون خېخې ته ګورم، زه رانه د تلویزیون خیخی ته ګورم، د وجود واړه حواس می دی بایللی، زه تشلاش د مفکر زمانی یم، خدایا دا را باندې څه حالت راغلی.
نن می بیا واره دل پکلی کې مو جنگ ده موره، موګواله دا سه کاو دانو څنګه ننګ ده موره، زه خو هیڅ پوی نشوم ولی یو پرادو و منو رازو کلی که خپل وجنو چاولی والے او یو کال اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے باد حق لا کو مایت نشتا دے آخر دا چنگا او مت یاندا محمد یو پلارا آغا لار خود دا انسانیت مم تمرا بد یو پلارا آیا سمی گو کابا دا سے تر آبد یو مورے آخر دا چنگا او مت یاندا محمد یو مورے